د زی په برخه کې نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژۍ پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي او د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنگا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنگا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او بریتانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لرې ساتلی. دغه پروژه له IMF او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالتونو د وتلو غوښتنه کوي او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خپرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لر.
زړه مې لزنګ مینځې په خوږو تړمو اوښکو، شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي او هر څومره چې ضروري لیکل شي هغه کې ډېر کمزوري
دي. عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غني کوي.
ډېر داسې به احساس کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لسونه راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپور په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل بونیو، په سلګونو زره هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کوم په ازادي رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا ډېر شخ پرندوی ټولنې شته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې حرمیاشت د درسي کتابونو په شمول تر سلو ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا د شمیرې تر لسو راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي او د چارواکو د یوه عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي مسول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیکي شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو له لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوي دي چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې ښایي د کتابونو د بازار د غوړېدو یوه لاره دا وي چې د سانسور مخه ونیول شي. طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته شاوخوا 400 عنوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړي دي او د دې کتابونو پیر او پلور یې منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژغ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژغ.
زړه مې لزنګ مين دي خوګو تړم اوخکو، د شپېلې غږ ماته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. په درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق، بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېده. کله به موسکوه او کله په خندا ګډېده. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه وریښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وی چې تاسې نه پوهیږئ، تر کویقا په پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ زړیږي. کوئ دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی. پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون له غمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا د 1993 نما ناول لیکل شروع کړی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و. په هغه اولین ناول چې ما لیکلی و په نوم د شین آسمان، د شین آسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم، اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه ده. هغه پېستله هغه جوهر کیسه ایز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړئ. یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري، په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو دا هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وم، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي وي دغه د زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېره زده وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ییزه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې ده. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې. په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لاره هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې وخت کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی وي.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سیب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادب یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشتري لکه د تورسۍ کیسه ده مثلا، جنګ و سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بدلون پورې تړلې خبره ده. د هغو رخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښئ چې بېرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ یې هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پېښې دی چې د تیر د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې اوم هغه د کیسه ییز اوم کې ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نه شي، هغه ته بیا منطقي
که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده د همنګوی ناول ویخه کې د دې زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي په راتلونکي هم ځینې بیخي کېدای شي چې له اتیا کلنۍ را وروسته د د ژوند ته ډېر عمیق کتنه وکړي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کېدای شي یعنې زه نه وایم ما به خو تاسو ته وویل چې کېدای شي کیسې کې لیکوال پورې ډېر مربوط دی چې لیکوال څنګه کولی شي هغه پېښې چې پېښې دي واضحېږي خو که چېرې فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که نه موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کوم که چېرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچېرې فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی مختلف مربوط دے معمولا کچیری مونگ جی اچھا کیسا کہاؤنڈ واضح نہ
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناول مو په کلی کې لري کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یې اغیز زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بل متاثر شوي دي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما په خواني ناولونه ډېر سره ورته سره دي چې موضوعات مختلف او سره دي چې پیښې ډېر مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما شته څه ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه ده د کیسې په هکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچیر اوسنی تجربه می داسې وایي چې هر څومره ډیر په کیسه باندې څه خپل اوس فعلا کیسه سات کله کله ډیر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډیر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختم شي وي 500 وار نه ډیر ګورم همې ځان سره ګورم خپل همیشه وروسته دغه نه چې ما کیسه ختم شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته دغه نه لکه لږه لس پنځه لس واره په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر ښه کوم بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ سره خواږه کړه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نورو مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته دغه نه چې لېږم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله را سره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته را ولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ما ته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپله نوي ضعفونه په کې پیدا کېږي نوي کمزوریان په کې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتونکي هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي روسته بیا که یو شای مختراغه و چې کیسه په کومه لاړه په غیږ خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به څه شي وي زمان مکان زمان به څه شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب ده کنه بیا د دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاندې تراشم او ورته موضوع ځای موضوع باندې بیا هم زما معمولا موضوع په کیسه کې شوګر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې کیسې د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک یې ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم. ما ته موضوع مهمه اکثرا نه وي. ما ته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه وسي د دې کرکټر مشکلات پسې دا به د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې د هغو د حل لپاره باید اقدام وشي. دا بیا د تور شي بس چې دا اوس وروستیو ناورونو کې زما فکر دی ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نه کلم چې اول ناورون لیکم. نو وروسته بیا زه پلاټ ورته لیکم. پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې پلاټ داسې ولیکم چې دغه ټول شیان پکې واضح وي خصوصا لږ تر لږه څلور پنځه عمده نه وړې وړې نه شروع کېږي تر غټې پورې دا پکې واضح وي. او جالبه بیا دا خپله ماته جالبه ده چې کله زه پلاټ ولیکم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډېره واضح ښکاري. البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لارښوونه کوي چې زه باید پلاټ کې څه تغیرات راوړم. ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لارښوونې ماته تقریبا 500 نه زیات کرکټر کوي. زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته وکم نور کرکټر ماتې شنه د سمز زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د چارسونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واضح کوم هغه ما د نورې لارښوونی ترکه غلطه سمز په دې لاندې شي. بیا په اخر کې بیا نو کله چې زه خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم هلته بیا کرکټر ما د نورې لارښوونی نه یوازې کرکټر ټول کرکټرونه د لارښوونی کوي چې نه داسې مزه دا دغه چې تا اوس پلاټ لیکلی دې پلاټ کې هم دغه دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختمومه تر هغو پورې زما ته همیشه نوي نوي شیان مخته راځي کیسه کې نوي تغیرات راځي نوي یعنې داسې شیان راځي چې زه خوشحالېږم پرې باندې زه تېنه پند اخلم چې دا دی زما کیسه ښه شوه بیا ښه شوه.
له ښاغلي عمر څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي. چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټیکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلې بڼه کولای شي. د چټ جی پی ټی لومړۍ نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو ترلاسه کړه. دا ټیکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي. همدا ټیکنالوژي اوس څو ډوله ده. د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دیخوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی. البته چټ جی پی ټی 2، چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي. د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي. عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاسو انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک ورځنی ژوند کې استفاده ځنې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریا ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا دې ته مختلف موضوعات مشخله ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لکه چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته باید جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شې دي دا خو انتهایی مهم دی. د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریا ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځنې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساس کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي. په هره برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه که چټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهېږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو یې مازې ترجمه راته وکړئ مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې ترڅو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډېر اړین ګڼئ؟ خوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي. د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې او چټ جی پی ټی د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیره پښتو هغه ورته اضافه کو څونه چې معلومات ډیره اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخکې راغلی دی ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکې چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولی شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واټس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریکه کې، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډېر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسانو چې دې کار ته وژه ورکړې او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمې کوي. او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي، ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخره رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي، لڅو اونې راهیسې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندۍ په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وایي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو له مخې اوسلوبه له منځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود وه. ساسانیان له 224 تر 1655 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت دا لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کېده او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېده. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلوبې لپاره روسي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلوبې کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلوبې د لیګ سیالیو په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
چې شاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي یوې میاشتې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته یې دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
کار هر نفر نیست، بسکشی کار زور و سختیل است.
وزلو به ده هر چه کار نده، دروند و زور کار ده. او یو چپنداز باید جیتی چم تواله ورته ولری.
وزلو به ده افغانستان لکلتوری ورزشنو گنل کیگی. پا وزلو به که ده دوار و دلو چپندازان پا داس حال که چه پا آسون و سپاره وی او مخصوص جامعه بتن وی ده لو بل پارا حلال سوی وزه یا وزگوره لزمک پورتا او ده حلال دایره تایو رسوی. ده چیم ملگری لار ور تخلاسوی خو مقابل سیالان مخنیسی او حسا کوی چه وزه اتریونیسی. کلونه کلونه باید زیار و استلسی. ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوانمان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 متر ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلیدو پورې نه بلکې د هغوی د آسونو ښهوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې له پخوانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورغ آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه د هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورغ آسونه خوښوي. نو اصلښته ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منل بشه خوري، د میاشتې 10,000 پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده. خو کار چې مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیک د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 8 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازۍ او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 18 ټیمونه لرو. پار ولایت کې کڅو ولسوالۍ یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوي دي. د دغه کلتوري ورزش د مینهوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل سنگ کس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل سندر اسکی نوش گونا میں جوڑ کے او محل